د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو زه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلال او فرا سره مرسته کوي. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې مو په کابل کې د پاکستان تر تګ مخکې د ولسمشر کرزی له یوې مشورتي غونډې خبرو. دا به هم واوري چې پکتیکاوال په ملي شورا کې د خپل ولایت یو شمېر غړي تورنوي چې د دوی په ولایت کې د خپل رشوت له امله د پروژو مخه نیسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ناجي صاحب څخه اورو.
افغان ولسمشر په کابل کې د علماو د شورا له غړیو سره وکتل. د درې ښځو په ګډون د یوې کورنۍ څلور غړي د کندهار بغلان په لاره کې ووژل شول. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې متحده ایالاتونو یو شمېر سمندري ځواکونه او مهمات سره منسجم کړي سو په سوریه د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو وي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر د علماو د شورا له غړیو سره پرون په کابل کې وکتل. په دې لیدنه کتنه کې حمید کرزی د علماو شورا غړیو ته د پاکستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر روانه اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره د سولې پر خبرو وغږیږي. د علماو د شورا غړیو بیا د ارګ په پرونی ناسته کې د مصر او سوریې پر حالاتو هم اندېښنه څرګنده کړه. د کندهار د هغه سیمې اوسیدونکو چې پکې امریکایي عسکر رابرټ بیلز شپاړس ملکیان وژلي وو د محکمې حکم سم ونه باله. له دې ډلې ځې وژنې ژغورل شویو او د وژل شویو د کورنیو غړیو وویل د رابرټ بیلز په پیښه کې سم عدالت ونه شو. په امریکا کې یوې پوځي محکمې پرون رابرټ بیلز ته د داسې عمرې بند سزا واوروله چې په ضمانت به نه خوشې کېږي. د محکمې له حکم وروسته یو افغان چې له څو تنو نورو سره په محکمه کې د شهید لپاره له افغانستان امریکا ته تللی وو په دې اړه وویل.
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږو، موږ پاک نه ورسېدلو.
رابرټ بیلز د جون په میاشت کې د اعدام له حکومت د بچ کېدو لپاره خپل جرم ومنه او ویل چې دا کسان د وژلې دي. د درې ښځو په ګډون د یوې کورنۍ څلور غړي د کندهار بغلان په لاره کې د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جمعې په ورځ په موټر کې سفر کاوه چې ناسرګندو کسانو ورباندې ډزې وکړې. د ګوهر خان په وینا په دې پیښه کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي. د مرکزی بغلان ولسوال وسلوال طالبان د پیښې مسؤول وبلل، خو تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. پاکستانی پولیس وایي لږ تر لږه 15 تنه په پنجاب کې د دوه مذهبي سیاسي ډلو د نښتې پر مهال ووژل شول. پولیسو څرګنده کړه چې د سنی سخت دریزي اهل السنه او جماعت الګوند او د شیعه ډلې وحدت مسلمین غړیو د بهکر په خار کې د جمعې په ورځ ډزې سره وکړې. د پولیسو په وینا درې تنه ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور چې کله روغتون ته لیږدل صحیح ورکړه. ریپورټونه وایي چې نخته ورسته لدی وشو چې د اهل السنه او جماعت ډلې وحدت المسلمین ډله تور نه کړه چې د دوی یو غړی وژلې. د پاکستان امنیتي ځواکونه په دې خار کې ځای پر ځای شوې دي. په ورسته یو کلنو کې پاکستان د سختو فرقې شخړو ډګر ګڼل کیږي. د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د یو جماعت مولا امام په 15 کاله بند محکوم شو. دغه مولا پاکستانی طالبانو ته د لسګونو زرو ډالرو د سوالو په جرم کې په لاس لرلو متهم شو. اتویا کلن حفیظ خان د مارچ په میاشت کې مجرم پیژندل شوی و چې له 2008 تر 2010 کلنو پورې 50,000 ډالر پاکستانی طالبانو ته لیږلی دي. امریکایي سرنوالانو وویل پر دغو پیسو وسلې اخیستل شوې دي چې له دغه ډول وسلو د امریکا او پاکستان د ګټو پر ضد استفاده کیږي. حفیظ خان دغه تور رد کړي او وایي چې دغه پیسې خپلې کورنۍ ملګرو او په سواد کې یوې دینی مدرسې ته استولې دي. حفیظ خان چې په امریکا کې زیږیدلی په میامی کې په یو جماعت کې مولا و او د دې قضیې په تړاو دغه دوه زامن هم ونیول شول، خو هغوی ګناهګار ونه پیژندل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لبنان کې د دوه موټر بم چاودنو غندنه وکړه. په دې دوو چودنو کې لږ تر لږه 200 تنه ووژل شول او په سلګونو نور اټپیان شول. د امنیت په شورا کې په دې اړه یو اعلامیه په غوس اکثریت تصویب شو. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې امنیت شورا د لبنان د طرابلس سنی میشتي ښار په لمن کې د دوو جماعتونو مخې ته د جمعې د ورځې تروریستي برید محکوموي. په اعلامیه کې د لبنان له خلکو غوښتل شوی دی چې د دې هیواد د بې ثباته کولو د هڅو په وړاندې خپل ملي وحدت وساتي. د امنیت شورا اعلامیه همداراز له لبنانیانو غوښتي دی چې د سوریې په شخړو کې لاسوهنه ونه کړي. په طرابلس کې چاودنې یوې اونۍ وروسته تر دې وشوې چې د بیروت په جنوب کې چې د حزب الله ډلې مرکز دی چاودنه وشوه. د مصر د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټوله قاهره کې اعتراضونه وکړل. زورګونه اعتراض کوونکو د خپل سیمو په ګوند کې له جماعتونو د باندې او د قاهره د وړو سړکونو په اوږدو کې د پوز پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لوی واټونو سړکونو کې له غونډو ډډه کوله، ځکه هلته لا د مخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر انتقالي حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. او د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالاتونو یو شمیر سمندري ځواکونه او مهمات سره منسجم کړي سو پر سوریه د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو وي. چاکی هیګل زیاته کړه ولسمشر اوباما له دفاع وزارت غوښتي دي چې پوځي طرحې ته چمتو شي او د همدې لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو اړتیا شته. هیګل د امریکا د دغو پوځي هڅو په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو ویل واشنگټن لا هم د سیړي چې په ورستیو کې د سوریې حکومت پر خلکو له کیمیاوي وسلې کار اخیستی او کنه. ولسمشر اوباما ویلي که چیرته کیمیاوي وسله په سوریه کې کارول شوې وي نو دا د خوشنۍ خبره ده او لویه پیښه ده. اوباما وایي که دا ثابته شي چې د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، بیا به دې مسلې ته د امریکا پاملرنه ډېره زیاته شي. د خبرونو پای
اسا دی رادیو په منتنې صفه 12 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر د پاکستان د سفر په اړه په کابل کې مشورتي غونډه وکړه. بیا مو د پکتیکا د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونه راخستي.
پکتیکا والو هغه 50 ملیون ډالر چې لډیر وستونزو او تکلیفونو غلل ورسته لاس تر وړي دی هغه بل لاس ور کړی.
د پکتیکا یو شمېر خلک د تور پوری کوي چې په ملي شورا کې د دوی د ولایت یو شمېر استازي د خپل رشوت لپاره د پروژو مخه نیسي. د یو شمېر هغه افغانانو سرګندونی خبرو چې د شپاړس ملکی افغانانو د وژنې د قضیه د محاکمې د شاهدی لپاره امریکا ته تللی.
زه ساجن بیته چې زما په مخ کې ودرېږي او زما وس په ورسېږي، زه داسې ورتوم چې ظالم یې، غدار یې، خلخوار یې.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
اتیا په سلو د زموږ شخصیت په ماشومتوب کې جوړ شوی دی.
په دې روغتیا پروګرام کې د ماشومانو پر روزنه متخصص ډاکټر شهید علي. افغان ولسمشر وای طالبان او افغان حکومت ته ویلي چې دوی خپل کوم اختیار نه لري او له دغه چاودنو او قتلونو چې کیږي هم خبر نه دي. ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د علماو د شورا له جنو غړیو سره د خبرو پر مهال طالبانو ته پیغام واستوه چې د ډلې ته پکار دي ځان لمری توپ څخه خلاص کړي. فریده هوت سیفی رپورت لري.
افغان ولسمشر وای طالبانو په دې وروستیو کې افغان حکومت ته ویلي چې دوی مطلقاً بی اختیار دي او د هغو چاودنو او قتلونو په اړه چې دوی په نامه کېږي خبر نه دي. د ولسمشر کرزی په وینا د طالبانو ډله لزانه واک نه لري او دا موضوع د قطر په مسلې کې په ډیر وضاحت سره ولیدل شو. ولسمشر کرزی پرون د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا ل رئیس او غړو سره په کتو کې وویل دا چې طالبان لزانه واک او اختیار ولري او کنه، خو افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. په دې کتنه کې چې پرون لغرمی وروسته د جمهوری ریاست د ارګ په ماڼۍ کې وشوه، ولسمشر کرزی وویل هیله من دی چې پاکستان ته د هغه نوی سفر به د پخوانیو برعکس ښې پایلې ولري. ولسمشر کرزی زیاته کړه له هیلو سره پاکستان ته ځي څو د هیواد د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر په داسې حال کې کیږي چې لسور زورا په دی خوا د کونړ او نورستان پر ولایتونو د پاکستان لخوا توغندي وشتل کیږي. د افغانستان د عالمانو شورا د حملې غندلې دي او له پاکستان یې غوښتي چې پر افغانستان دا ډول بریدونه بند کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسمیار وایي پاکستان ته پکار دی څو په عمل کې دا ثابته کړي چې د افغانستان د سولې لپاره رښتینی اراده لري.
مناسبات هر دو کشور در گیره و همکاری های صمیمانه و صادقانه
قاسمیار وایي د دواړو هیوادونو اړیکې به د پاکستان پر رښتینو همکاریو پورې اړه ولري چې دوی په عمل کې نه په خبرو کې دا ثابت کړي چې پاکستان د سولې په خبرو اترو کې مثبت رول لوبوي څو په دې توګه له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. په افغانستان کې د موقت حکومت لپاره راهیسي تر اوسه 19 واره ولسمشر کرزی پاکستان ته تللی خو د سفرونو کومه قناعت بخون کې نتیجه نه دا ورکړي. ملکیږي چې په ځینو مواردو کې کرزی دومره کړي چې په یو ډول د پاکستان پاملرنه جلب کړي خو د افغانستان د سولې او ثبات د تامین په برخه کې د پاکستان ژمنې تر اوسه عملي شوي نه دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پکتیکا ولایت یو شمېر خلک وایي د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې د دې ولایت ځینې وکیلان او سناتوران په لوی لاس په پکتیکا کې د یو شمېر ټولګټو پروژو د پلي کېدو مخه نیسي او دا کار ځکه کوي چې دوی د هغو شرکتونو نه چې دغه کارونه مخته وړي باج او حصه غواړي. دوی وایي که چیرې دې مسلې ته توجه ونشي نو ممکن هغه 50 میلیونه ډالر ضایع شي چې نړیوالې ټولنې د پکتیکا د سړکونو رغونې ته ځانګړې کړې دي. په دې اړه لسیمې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په پکتیکا ولایت کې د شمیر مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي او چارواکي وایي چې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د یاد ولایت ځینې استازي ځاني ګټو د موندلو لپاره په دې ولایت کې د ځینو مهمو ټولګټو پروژو د پلي کېدنې مخه نیسي. په ارګون ولسوالۍ کې د ځوانانو د یو کلتوري بنسټ مشر یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته وایي چې په ولسی جرګه او سنا مجلس کې د پکتیکا د خلکو بعضي استازي له هغو ودانیزو شرکتونو څخه د برخې غوښتنه کوي چې د ارګون او خرنې همدارنګه د شکین او سوربی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلو لویو لارو د جوړېدو د قرارداد د اخیستو هڅه کوي.
د ساختمانی شرکتونو مسؤلینو هم موږ ته ویلي دي چې هر ځل مو چې د قرارداد چارې وروستۍ او نهایي پړاو ته نږدې کیږي د پکتیکا یو شمېر وکیلان او سناتور صاحبان هڅه کوي چې په دې کار کې دوی خپل ګټه خوندې کړي. نو که چېرې خپل سره یو خود سره په وخت مخونه نیول شي نو زه ګومان کوم چې پکتیکا والو هغه 50 میلیونه ډالر چې لډی روستونزو او تکلیفونو غللو ورسته لاس تر وړي دی هغه بل لا سوار کړي.
د پکتیکا ولایت مدني ټولنې یو بلتن فعال نعمت الله خالد وای کچیر دیادو پروژو د قرارداد او عملی کېدو په لار کې ستونزې نه وای نو په تیر شپه کوم یاشتو کې به پر دې سړکونو ډیر کار شوی وای. دا پکتیکا د ولایتي شورا رئیس عبدالمبین فقیرزاده وایي یاد سړکونه نه یوازې پکتیکا والو ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته د اهمیت وړ دي او په دې سره به د تګ او راتک همدارنګه د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې ستونزې راکمې شي.
د ورګون د سړک بیډینګ پسخه سوی ده او بیرته اعلان ته ورکړل سوی ده. سیدا سړک د ټول افغانستاني ولار ده او خاصتا د پکتیکا او خاصتا د نو ولسوالیو د ټول ستونزې ورسره کمیږي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازي جمعالدین ګیانوال هم ومنل چې په پارلمان کې د پکتیکا د خلکو ځینی استازي د خپل ګټو د لاسته وړلو لپاره د دې لوی پروژې د پلي کېدو مخنیوي کوي.
په ولسی جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دا د کسان شته
بلخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی سید اسحاق ګیلانی وایي چې دی د وکیلانو او سناترانو لخوا د قرارداد د عملي کېدو په لاره کې د خنډونو له ایجادولو څخه خبر نه لري.
ما خو نه دي اورېدلي چې وکیلانو په دې کې لاس ویلي. د اخل زما لاس خو پکې نشته. زما لاس هم دا دی چې ما څو ورځې مخکې وزیر فواید عامه سره خبره وکړه او دا مې غوښتنه ورنه وکړه چې هر څو نظر کولی شي دغه سړک جوړ کړي په دې چې ژمی راځي بیا دا کار نشي کېدی. دغو نه مې واورېده چې دوسیه مالیې وزارت ته رسېدلی. زه فکر کوم چې په دې کې د هر چا چې دلچسپي وي او غلط دلچسپي وي دا د پکتیکا د خلکو سره نه بلکې د افغانستان د خلکو سره جفا ده.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې هغه نسبتا پراخ ولایت دی چې د پاکستان د دوو ایالتونو سره په اوږدو ګډه پوله لري او زیاتره خلک یې له ډېری ټولنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیکا یو شمېر اوسېدونکي تور پورې کوي چې په ولسي جرګې او مشانو جرګې کې د دوی یو شمېر استازي له هغو شرکتونو باج اخلي چې په پکتیکا کې پروژې عملي کوي. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس او د دې کمیټې ویان فضل هادي او د هغه کمیټې ویان چې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړي انتخابوي ازادي راډیو ته وویل چې سر لننه به دوی پر دې لارو چارو کار کوي څو په څو ورځو کې ولسمشر حامد کرزي ته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 15 غړي معرفي کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له مسلم یار سره په دې ارتباط مرکه کړي.
مسلم یار صاحب دا په څو ورځو دوام کوي چې بالاخره تاسو ولسمشر ته کسان اور غواره کوي 15 کسان اور معرفي کوي.
موږ به کوشش کوو چې څوک نظری او خوشي او هغه خلک چې مراجعه کوي دا ودی په دغه وخت کې څو معلوماتي چې څو ورځې موږ د رایزو او سپتنام لپاره وخت ورکو به دا نه وروسته کله رایز جمع شي بیا ګورو چې راستنه د کتن په یو ورځ شو دوره شي لس ورځې شي څو ورځې لګي خو موږ وعده کړو
دا ځل په افغانستان کې د انتخاباتو څارنې ځینې ادارې داسې اندیښنه لري چې ګواکې د انتخاباتو کمیسیون لپاره چې کوم کسان تاسو غوره کړي او په هغه کې تر ډیره پورې د تلوار څخه کار تاسو اخیستی او یا داس کسان مو غوره کړي و چې تر ډیره مو د هغوی مسلکي توب یا معیاري توب یا بهلوي توب ته مو پام نه وکړي. در دې انتقاد لکه کزون د فیفا ادارې چې دا انتقاد کړی دی دا ځل به تاسو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون لپاره له کوم معیارونو څخه کار اخی چې بیا دغه ډول انتقادونه ونسي او هغه ډول کسان چې وړ بیا غوړ سي د کمیسیون ته
انتقاد مخه خلاص ده. هر چا شاید ګروستم وشي مخکې شي بیا موږ تلوار نه کار نه ده چې موږ پر سوچ او فکر سره کار کړی او په دغه کمیټه کې د افغانستان مشران دي. فیفا خبره درته درته او هغوی تحلیل او ارزیابي خپله ده. موږ خپله ارزیابي او خپل هغه نهایت خپله فیصله په عدالت سره او په انصاف سره د هغه حکم له مخې ده چې د انتخاباتو مستقل کمیسیون دپاره کوم قانون د ملي شورا نه تصویب شو او جمهور رئیس توشیح کړ د هغې په رڼا کښې ورلېږلي. راتلونکي به مو انشاءالله د شکایتو د کمیسیون دپاره چې کوم کار کوو نو هماغه معیارونه په نظر کښې نیول کېږي چې کوم قانون پیشبینې کړي دي او
خپله د مدني ټولنې یو غړی چې تر اوسه پورې تاسو ته نه دی معرفي سوی یعنې غړیتوب یې نه دی په دې کمیټه کې ترلاسه کړی ځکه دوی خپل ترمنځ ځینې اختلافات ول دغه اختلافات اوس حل سوي دي یعنې دوی به هم ستاسو سره د شکایتونو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې برخه واخلي که یا دوی لا تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې یو کس خپله تاسو در معرفي کړي.
دوی حق ده یو تن باید راشي او د انتخاباتو د مستقل کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتو د مستقل کمیسیون د کمیشنرانو په انتخاب کښې د ګزینش یا د غوراوي د کمیټې سره همکاري وکړي ملګرتیا وکړي. دا دوی حق ده قانون ورکړی دا چې دوی په هغه یو بخش کښې یا په یو مرحله کښې ورشو توانېدی چې راشي یو کس مرسي کړي دا دوی مشکل ده. فایده کښې موږ سره کوم ملاحظه نه شته. موږ هغه کوو ستاسو لاس نه چې خدای وکړي چې یو نفر مرسي سبا راشي دوی یو نفر سره کښېني د ورور په صفت د یو عضو په صفت د یو همکار په صفت.
په راپور کې مو واورېدل چې وبخښئ د افغانستان د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار څرګندونې مو واورېدې. ده وویل هڅه کوي په لنډ وخت کې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړي ولسمشر حامد کرزي ته د ځانګړې کمیټې له لورې معرفي شي. کابل ورځپاڼو نن پر راتلونکو انتخاباتو یو شمېر مقالې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو نور کوم مسایل څېړلي دي د رحمت الله افغان په کتنه کې اورو.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د موقت حکومت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي امریکا او ځینې ګاونډي په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو په طرحه کار کوي. یا د ورځپاڼې د حزب اسلامي د یو غړي قطب الدین هلال له خولې لیکلي که په دغه طرحه هوکړه وشي ممکن د سولې خبرې د موقت ادارې له لورې پر مخ یوړل سي. د ویسا په سر مقاله کې راغلي د اوبري حکومت طرحه هم په ډیرو مهمو سیاسي غونډو کې تر بحث لاندې ده او بهرنیان هم همدغه د خپلو هدفونو لپاره تر ټولو غوره لار بولي. ملی باور په خپل لومړي مخ کې لیکلي انتخابات حتمی دي او موقته اداره دې جوړه شي. ورځپاڼې پوښتنه کړې له افغانانو سره ویره څه ده. دا مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې د فدرالي نظام د رامنځته کېدو لپاره له تېرې څه مودې راهیسې منډې ترلې روانې دي. د لیکوال په باور افغان ولس کرکه لري چې ګواکې فدرالي نظام به هېواد د تجزیې خواته بوزي او دغه شونتیا تر ډېره د منلو وړ ده. هشتې صبح ورځپاڼې لیکلي که څه هم حکومت هر وخت اعلان کړی چې له کوم ځانګړي کاندید څخه به ملاتړ نه کوي، خو ورځپاڼې لیکلي حکومت غواړي د یو ټیم په رامنځته کولو سره له یو مشخص کاندید نه ملاتړ وکړي. ورځپاڼې په دې کاندیدانو کې د عبدالرب رسول سیاف، عمر داودزی، اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول او قیوم کرزي نومونه یاد کړي دي. دا سرنوشت په سرمقاله کې راغلی راتلونکي انتخابات او زموږ مسؤلیت. دا سرمقاله د لیکوال د معلوماتو له مخې نږدې ټول افغانان له اوسني حالات څخه ناراضه دي او غواړي چې دا حالات بدل شي. د بدلون لپاره قانوني او کارنده لارې چارې باید وکارول سي. په سرمقاله کې وړاندې سوی که غواړي چې سیاسي واک مو پاکو کسانو ته وسپارل سي، اقتصادي او امنیتي حالات مو بدلون ومومي، نو کارتونه واخلي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. د سرنوشت سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي له امنیتي ستونزو سره سره خلک باید قرباني ورکړي او وروستۍ هڅه وکړي چې د رایې ورکونې کارت واخلي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په انتخاباتو کې ګټوره همکاري له امنیتي ځواکونو سره مرسته کول دي. د لیکوال په باور وخت او شرایط ایجابوي چې افغانان په کور او کلي کې وسلوالو مخالفانو ته ځای ورنه کړي تر څو راتلونکو شفافو انتخاباتو ته لار برابره سي. د هېواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي په انتخاباتو کې ګډون د هر افغان دیني، ملي او ځان نه منونکې دنده ده. د دې دندې د ترسره کولو لپاره هر افغان باید خپل رسالت ترسره کړي. هر افغان د هغوی کورنۍ، دوستان او کلیوال باید اړ کړي چې د انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي او کارتونه واخلي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت غواړي چې د تیلو د وارداتو د ستونزې غم وخوري. د دې خونی مسؤلانو پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د تیلو واردونکي ادعا کوي چې د تیلو د تصفیې توان لري، خو دغه شرکتونه بې کیفیته تیل په ارزانه بیه بازار ته عرضه کوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند دا مسله په یو رپورټ کې راخیستې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي د تعرفو پورته کېدل، د لابراتوارونو لګښت او د تیلو د واردونکو او غزه نفر ګروپ ترمنځ روانې ستونزې د دې سبب سوي چې په هیواد کې د تیلو بیې لوړې سي او واردات یې بند سي. د دې خونی مرستیال خان جان الکوزي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د تیلو واردونکي ادعا کوي چې د غزه نفر ګروپ کمپنۍ د تیلو د تصفیې توان نه لري او په هیواد کې بازار ته اومه تیل په ارزانه بیه وړاندې کوي. ښاغلی الکوزي وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته بې کیفیت تل وړاندې کې، خو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې حل ته مسلکي لارې پیدا کړي.
ما اجلال جناب حامد کرزی رسمن تقاضا
مونږ له جناب حامد کرزی څخه په رسمي توګه غوښتنه کوو چې دغه مسله هر څومره شجر کېدای شي په مسلکي ډول حل کړي. یو به صلاحیت کمیسون دی د ولسمشر دی عمرستیال تر مشي لاندې جوړ کړي او دغه فابریکا دی وار زوی هغه دی وویني چې په رښتینی ډول هغه تیل چې دلته تصفیه کیږي د استفادې وړ دی او کنه.
استفاده یا قابل استفاده نه.
شغلی الکوزی پر حکومت انتقاد کوي او په خبرې چې د هیواد په ګمرکونو کې د واردونکو او صنعتکارانو ترمنځ د محصول د توپیر له امله د صنعتکارانو او سوداګرو ترمنځ ستونزې ډېرې کړې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي افغان حکومت پر یو ټن پنبه $130 او پر یو ټن تیلو چې د غزنفر کمپنۍ لخوا واردېږي $10 محصول اخلي. غزنفر ګروپ تیر کال د حیرتانو په صنعتي ښارګوټ کې د $2 میلیون په ارزښت د تیلو یوه تصفیه خونه جوړه کړې. تر دې پخوا افغان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې افغانستان کې به د پانګوالو له پانګونې څخه ملاتړ کوي. ولسمشر حامد کرزی په یو غونډه کې پر افغان سوداګرو او پانګوالو غږ وکړ چې د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د تیلو واردونکي وایي خپل ستونزې څو ځله له افغان حکومتي چارواکو سره شریکې کړي، خو هغوی پام نه دی ورته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي چې د حل پر لارو چارو یې کار کوي. د غزنفر ګروپ رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وایي کوشش کوي چې تصفیه شوي تیل بازار ته په ارزانه بیه ورکې. د دې شرکت رئیس محمد اسماعیل زادی راډیو ته ویل:
ما هر لحظه آماده هستیم که بیاین مقامات زیره.
موږ هر وخت دې ته تیار یو چې اړوان چارواکي دراشي چک او کنټرول دکړي. کچیرې زموږ تیل په نړیواله کچه با کیفیت او ستاندرد نه وو، موږ خپل حاضر یو چې فابریکه وتړو. موږ داسې فابریکه نه دراوړی چې کار ونه شي کړای. زموږ هیله دا ده چې بای راټیټ شي، خلکو ته کار پیدا شي، بېوزلي له منځه ولاړه سي. اوس مهال 450 کسان په مستقیم ډول په فابریکه کې په کار بوخت دي.
د غزنفر ګروپ کمپنۍ مسؤلین وایي په تېره یوه اونۍ کې زر ټنه تیل تصفیه کړي او بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په هیواد کې د صنعت د پرمختګ ملاتړ کوي، خو له حکومت څخه غواړي چې تولید باید په دې هیواد کې انحصاري نه وي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د متحد ایالاتو یوې پوځي محکمې هغه امریکایي چې تیر کال یې په کندهار کې 14 ملکیان وژلي وو په عمري قید محکوم کړ. د واشنگتن ایالت یوې پوځي محکمې رابرټ بیلز ته د عمري قید داسې سزا واوروله چې نه به بخښل کېږي. د څارنوالانو په وینا بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول، په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. رابرټ بیلز چې 40 کاله عمر لري د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ چې له قانون سره سم د اعدام له حکمه وژغورل شي. فریده هوټ سیفی په دې اړه راپورټ لري.
بلاخره هغه امریکایی چې تیر کال په کندهار کې د 14 ملکیانو د وژنو مسؤولو محاکمه شو او ورته د عمر قید سزا واورول شو. د 40 کلن رابرټ بیلز د محکمې حکم بیل کوم تخفیف او یا بخلو په شرط پروند واشنگتن د یوې پوځي محکمې لخوا واورول شو. د څارنوالانو په وینا رابرټ بیلز هغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول، په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. بیلز د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ څو د اعدام له حکمه بچ شي. بیلز د 2012 میلادي کال د مارچ په میاشت کې وروسته له دې چې کوم فلم لیدلی و او شراب یې څښلی و، خپله وسله راخیستې وه او د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ځایي خلکو ډزې کړې وې. تر هغه وروسته چې پر بیلز څو ځله محکمه دایره شوه، نهایي حکم پرون د واشنگتن د یوې محکمې لخوا اعلان شو. هغه د تیرې پنجشنبې په ورځ د محکمې په لړ کې وویل چې 14 افغان ملکیانې وژلي دي. له محکمې څخه یې بخښنه وغوښته او دا یې یو بزدلانه عمل وباله. د رابرټ بیلز مدافع وکیلان وایي کېدی شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنې کې رول لرلی وي. بیلز د دوه ماشومانو پلار دی. وروسته د پروسه کال له پیښې افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو د امریکا له محکمې غوښتي وو چې رابرټ بیلز ته تر ټولو سخته سزا ورکړي. تر حکم د مخه هم دا مخوینه کېده چې هغه به په عمر قید محکوم کړی شي.
د رابرټ بیلز د محکمې پر مهال د شاهدی لپاره له کندهار یو شمېر افغانان امریکا ته تللي دي. دوی د بیلز د عمري حبس د حکم له اعلان وروسته وویل:
زه ساجن بیلته چې زما په مخ کې ودرېږي او زما وس په ورسېږي، زه داسې ورته وایم چې ظالم یې، غدار یې، خونخوار یې، شیطا. ولې دا زموږ د مظلومانو بېچارهګانو سره داسې وحشي ظلم وکړ؟
یعنی موږ غوښتل چې موږ په امریکا کې موږ په پاک ورسېږي، موږ پاک نه ورسېدل، خو موږ تاک نه را ورسېدی، خو موږ دا ظالم باندې د عمر قید راووتی. خو بیا موږ د امریکا د عامو خلکو سره دا غوښتنه لرو چې د شپې سس کور دی ظالم در واوړي، یعنی سس ماشومان سس زنانه په شهادت ور ورسي، بیا اور پر بل کې، یعنی تاسو بار د دغه ظالم د دغه ناروا څه غوښتنه لري؟ چې یا اعدام شي، یا د عمر قید شي، یا الله سي څه غوښتنه لري؟
په امریکا کې مو د کندهار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونه اوریدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استول دي.
عبدالرحمن له کندوز لیکلي دي: کچیرته د ولسوالیو خلک د انتخاباتو د نوملیکلو په بهیر کې برخه وانخلي، په راتلونکي حکومت کې به خپل حق څرنګه ترلاسه کوي؟ یو بل اوریدونکي له بغلان لیکلي دي: راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي، باید ټول خلک د نوملیکلو په بهیر کې برخه واخلي. احمدی له غزنی څخه لیکلی دی. هغه امریکایی چې د شپاړس افغانانو په وژنه تورن دی باید اعدام شي. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی، همدا هم ډیره ده چې عمری قید پرې وختو. جنت ګل له میدان وردګ نه لیکي، دلته خلک پولیس د طالبانو په نوم نیسی او ځوروي. یو اوریدونکی لیکلی دی، د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب شوی دی. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام وړاندې تاسو ته خبرو او اوس لس